مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سی نن د یک شنبه یا اتوار ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د امن لپاره د جرګې هلې ځلې، په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ملازمینو احتجاج، د افغانستان د ولسمشري د دوهم دور د ټاکنو لپاره تیاری، د فوټبال د نړیوال کپ د سیالیو د پیلېدو او ورسره د روان خبرونه په پای کې ځانګړي ونې خبرونه زما کور او زما کلی اوریدای شي. خپل ملي سرکوي سره الله محمد ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
نو به د مهم خبرونو لنډیز، په شمالي وزستان کې د اوتمانزو وزیر جرګې ویلې دی په دوه هفتو کې له قبایلي سیمو بهرني وسلوال وشتل ډیره مشکله خبره ده. په کراچۍ کې د تیر مازدیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوو پولیسو سرتیرو په ګډون اته کسان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې څه باندې 15 کسان مړه شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل، په شمالي وزستان کې د اوتمانزو وزیر جرګې ویلې دي په دوه هفتو کې له قبایلي سیمو بهرني وسلوال وشتل ډېره مشکله خبره ده. خو دوی به په دې لړ کې مذاکرات کوي. د یاد جرګې مشر ملک شیر محمد نن په دې اړه مشال لري تو ویل
باري کسان لکه هغه مونږ چې دافع په ګوته کړی نه دي او مونږ صرف دا ویل دي چې هر یو قوت په وزیرستان کې دی چې دا امن تر ازید دي مونږ ورونه دي.
یاد به چیرې تیرې جمعې په ورځ د خبر پښتونخوا کور کمانډر او گورنر د اوتمانزو وزیر جرګې ته ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کول لپاره دی په 15 ورځو کې دننه بهرني وسلوال لسیمې وباسي. په کراچۍ کې د تیر مازدیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوه پولیس سرتیرو په ګډون اته کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د تشدد پیښې د دغه ښار په بنارس، منګوپیر، لیارۍ، کورنګۍ، جمعګوټ او ملیر په سیمو کې مخې ته راغلي دي. په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو غړی هم شامل دی. د رنجر ځواک د ویان لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه تن تیر ماښام د منګوپیر په سیمه کې د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوی دی. په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو د لړۍ په داسې حال تېده شوې چې په دغې ښار کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې د لټون عملیات دوام لري. د خبر پښتونخوا گورنر ویلي دي چې د ترهګرۍ له کبله ډېر خلک وژل شوي او د ده په خبره وخت رسېدلی چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلې فیصله وشي. پرون په پینډۍ کې د یو ځانمرګي برید له وجې د وژل شوي پوځي افسر د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره په خپلو خبرو کې مهتاب عباسي ویل چې ملک له ډېر وخت راهیسې له ترهګرۍ سره مخامخ دی چې د ده په خبره له وجې ډېره وینه توی شوې ده. یاد وي چې پاکستان کې د تېر یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ له وجې څه باندې 50,000 کسان وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي وفاقي حکومت په بجټ کې د دوی صوبه له پامه غورځولي. پرون په نوخار کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې پولیس ټکو ویل چې د وفاقي حکومت دغه بجټ دوی ته د منلو وړ نه دی. د ده په خبره که دوی د بجټ تسلیم کړي نو له دې سره به ګراني زیاته شي او دارنګ نوموړي تور ولګوو چې د دې مخه یوازې د پنجاب صوبې ځینو کارخانهدارو ته او کاروباریانو ته ګټه رسول دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا حکومت او تېره ورځ د اسمبلۍ د غړو په تنخواګانو کې 100% اضافه وکړه. بلخوا په دې صوبه کې سرکاري ملازمین له څو ورځو راهیسې په احتجاج دي چې صوبایي حکومت د راتلونکي بجټ کې د دوی د تنخواګانو د زیاتولو لپاره رقم مختص کړي. افغان چارواکي وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې څه باندې 15 کسان مړه شوي او دغه رنګې څه باندې 200 درک دي. د بغلان چارواکي وایي تر اوسه یې له وړ مشپې راهیسې چې دغه سیلابونه بهېدلي د یو شمېر کسانو مړې راویستلي دي. د یاد ولایت د والي ویاند محمد همقل وایي ښایي د مړو شمېر زیات شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې 14 زده کوونکي هم مړه شوي دي. دغه زده کوونکي د ګزرګا نور ولسوالۍ د بېلابېلو ښوونځیو زده کوونکي وو. د ګزرګا نور ولسوال ویلي سیلاونو څلور کلی وړي او په زرګونو څاروي هم وجلی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان روستۍ حمله چې په نتیجه کې 100 تنه ملکیان وجل شول وغندله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وحشتناک او د جمهوري بهیر خلاف وبلله. د یوناما اعلامیه وایي دو ځانوژونکو د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله په کاروان حمله وکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر ویان نظیف الله سلارزی پر مشال دوتو ویل
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او په کابل کې د یوناما د دفتر مشر د افغانستان د انتخاباتي پروسې ملاتړ او پر دې ټینګار کوي چې افغانان د ډیموکراسي دفاع ته ژمن دي او دغه ډول کارونه یې مخه نسی نیولی.
د یوناما اعلامیه وایي د جمعې د ورځې په پیښه کې په خپل عبدالله ته زیان ونه رسید، خو په پیښه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون 14 کسان وژل شول او 46 تنه نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او ایران چارواکي د ګولو نهي په ورځو په جنیوا کې سره ویني. د ایران پر اټومي پروګرام د دې هیواد او شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو تر بل پړاو مخکې دغه کتنه ترسره کیږي. واشنگټن پرون ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بل برنز د امریکایي هیئت مشري کوي. د ایران رسمي خبر ایجنس ارنا د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو ورته خبرې د ایراني او روسي چارواکو ترمنځ کیږي. عراقي چارواکي وایي په یو شمېر بمي چاودنو کې چې د بغداد د شامیشتې سیمې په نښه کړي تر 60 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د ځنو اورپکو چې پرون یې په رمادي کې په امبار یونیورسټي حمله وکړه تر نن سهار پورې د کیمپس په ودانۍ قبضه وه. د رپورټونو له مخې وسلوالو زده کوونکو استادانو ته له یونیورسټي څخه د وتلو اجازه ورکړل. هغې وروسته د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. او اخري خبر د ټینس، د روس د ټینس لوبغاړي ماریا شراپووا د ښځو د ټینس په یو خوندور مقابله کې د رومانیا سیمونا هیلپ ته په ماتې ورکولو سره په دویم ځل فرنچ اوپن ټایټل ګټلی دی. له روس سره تعلق لرونکي 28 کلنې ماریا شراپووا سیمونا هیلپ ته په دریو سیټونو کې په 6-4، 6-4 باندې ماتې ورکړه. مقابله 2 منټه د پاسه 3 غنټې روانه وه. ماریا شراپووا چې په لومړي ځل په 2004 کال کې ویمبلډن چمپیون جوړه شوې وه 5 وارې یې ګرینډ سلام ټایټل ګټلی دی. د اتر دې محل د مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومن وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. دوت منزو وزیر و قبایلی جرګه غړی وایي چې په 15 ورځو کې له قبایلی سیمو بهرني وسلوال استل ډیره ګران ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي حکومت او پوځ په خپل باید دا کار وکړي.
بہت کار دے فوج کار دے کومن خو برسو سر کولے شو کومن ہم اول چی پوشی چی حکومت کئی سے د پاکستان حکومت خو ہمیشہ کری جا چی پخلے یوی پو عمل کی بلا کئی.
په افغانستان کې د ولس مشري لپاره د دوهمي دورې په انتخاباتو کې د برخه اخیستو په مخه د انتخاباتي کمیشن او مذهبي مشرانو پر شذو د ونډه اخیستو شخص کړي.
هغه با غیرت خویم د څخه چې د ولایتونو تشریف راوړی واقعي پیغام به هغه دردیدونکو خویم د ترسي تر څو پټاکونه کې برخه واخلي.
د جون پر 12 نیټه د فوټبال نړیوال کپ سیالي په برازیل کې پیلېږي. په دې اړه هم راپور درته لرو. او دروان خبرونې په پای کې ځانګړې ونې خبرونه زما کور زما کلی هم درته لرو چې دا ځل د افغانستان د خوست ولایت د دیګانو کلی حال درکو.
دا سوېر کې چې یو شمیر د ګاردز د خارن او یو خپل د زادرانو او یو شمیر د وزیرو نظر تر غړي کې په دې کې مشتي.
نور راپورونه هم درته لرو لمشال رادیو سره وسه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې نوي او زړې خبرونې اوریدلای شئ چې پته یې ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د امن لپاره کوششونه کوونکی د پښتون مبارز فقیر ای پی المسی حاجی ملک شیر محمد وای په 15 ورځو کې له قبایلی سیمو بهرني وسلوال استل ډیره ګران خبره ده، خو دوی به د لړ کې مذاکرات کوي. یاد دی چې د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا کور کمانډر او گورنر د حاجی شیر محمد په مشرۍ د اتمانځو وزیر جرګې ته ویلي و چې 2 هفتو کې د په قبایلی سیمو کې د امن پر ځای کولو لپاره بهرني وسلوال وباسي. څېړونکي وایي که حکومت سنجیده وي نو د ډیر طاقت داوا لرونکي د پاکستان پوځ د پخپل د بهرنیو وسلوالو خلاف عملیات وکړي او د ترهګرو د استلو کار دی بې وسه قبایلی مشرانو ته نه پریږدي. په دې اړه بشیر احمد کواش راپور لري.
د وزیرستان د اوتمنځو وزیرو د امن جرګې مشر او د پخوانی پښتون مبارز فقیر اپیل مسی حاجی شیر محمد نن مشال لړوتول دوی با د بهرنۍ او کورنۍ ټولو وسلوالو سره د امن لپاره خبرې وکړي. د ریپورټونو تر مخه قبایلی سیمو کې په سلګونو بهرني وسلوال موجود دي چې ډېره برخه یې د القاعده او ازبکستان اسلامي تحریک غړي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سېنېټر افراسیاب خټک وایي پاکستان په دې مسله سنجیده نه دی. دا غو په خبره په خوا هم د پاکستان پوز قبایلی سیمو کې د وی وسلوال ډلې سره د سولې تړون کړي او شرط یې ایښی و چې بهرني وسلوال لخپل سیمو وباسي چې کومه نتیجه یې ورنه کړه.
2001 کې چې حفیظ ګلبدر سره کوم مایده کړې و هغه کې هم دا و چې د خارجیان ووځي. دا د شپږ کالو شو یو کال شو حکومت دا مطالبه نه وکړي چې په دې ولې بل ضربت کېږي. نو دا خبرې د شوې چې پاتې ډېرې سنجیده خبرې ښکاري نه. کار خو دې حکومت کار دی فوج کار دی قومونه خو برسو سره کولی شي قومونه هم اول چې پوه شي چې حکومت کوي څه. د پاکستان حکومت خو همېشه کړي دا چې په خوله یو وایي په عمل کې بله کوي. ما ته نه ښکاري چې حکومت سنجیده کاروایي کول غواړي. حکومت ما یقین دی چې دې خبرې ته ورځې وباسي وخت اړي
په 2001 کال کې د القاعده ډلې او ځایي وسلوالو د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې سره جنگونه کړي وو. د وزیرستان ملک بهرام وزیر وایي پخوا وزیرو طالبانو بهرنۍ ملیشیا له خپل سیمو وستلې وي خو اوس هغوی ډېر قوي شوي او په 15 ورځو کې نه په جرګو وستل کېدای شي او نه په زور.
دا غیر ملکیان طاقت غالباً دومره کمزوری غونده چې دوی هغه خلق نشي ایستلی لکه څرنګه چې د واننه وزیر وویستل. نو ما خپل خیال نه کېږي چې دوی داسې زرې وباسي خو البته که وخت ورکړو په وخت سره کېدای شي چې ووځي چې مذاکرات ورسره وکړي په کار خو داسې چې په مذاکراتو باندې خلک وباسي نو نو بیا د زور نه ورته نه خو بیا بله خبره کېدای نه شي. نو په دغه کې ما خیال نه کېږي چې داسې زر کې دوی هغه وطنو ته ورسي هغه علاقو ته ورسي چې هغه نه دوی څوک وباسي مشکله ده.
په دې وروستیو کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان په مرکزونو بمباری کړې وي او دفاع وزارت وایي چې پوز د ترګرو سره د مقابلې پوره قوت لري. د پاکستاني پوز یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر صاد محمد خان پوښتنه کوي چې که پوز د وسلوالو مقابله کولی شي نو له قبایلي مشرانو ولې د بهرنیو ترهګرو د وستلو لپاره مرسته غواړي.
دا کور کمانډر دی یا دا گورنر دی ته وایي چې لکه تاسو دا کسان وباسئ. نو هغه د پاکستان فوج چې ورسره ټینګونه ورسره ایرفورس دی ورسره دغه دی نو هغه نه هغه یریږي نه هغه رزیسټ کوي. د دې جرات نشته چې د پاسه پرې حمله وکړي. نو هغه غریبانان به چې کوم دی نو سوتي سپای د کلاشنکوف یو کلاشنکوف به یو سوی چاتر به چارې چاتر به شي هغه د خلکو سره چې دوی سره دا دومره درنه وسله ده او هغې سره دا دومره وسایل دي چې هغه به دوی سره په جګړه باندې او په زور باندې به دا خلک وباسي دا ناممکنه ده.
د یادونې وړ ده چې د پښتون مبارز فقیر اپیل مسی حاجی شیر محمد د اوتمنځو وزیرو د جرګې د لارې په داسې حال کې د امن راوستو هلې ځلې شروع کړي چې دا مهال د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې دي. طالبانو د حاجی شیر محمد د جرګې په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري بشیر ګواشو چې د اوتمنځو د وزیرو جرګې له خوا په شمالي وزیرستان کې د امن د هلو ځلو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
فرایډی ټایمز مجله لیکي چې له تحریک طالبان پاکستان څخه د مسعود طالبانو د بیلیدو او د حافظ ګلبهادر ډلې لخوا له حکومت سره د سولې د تړون تر ختمولو وروسته ځینې وسلوالې ډلې کوشش کوي چې د طالبانو یو نوی اتحاد جوړ کړي. د دې اتحاد خلاف به د پاکستان پوځ کوم ګام نه پورته کوي ځکه چې دوی به په پاکستان کې بریدونه نه کوي بلکې افغانستان کې به خپله ترهګري جاري ساتي. بشیر ګواش د دې مقالې غټ ټکی درته اوروي.
له پاکستان خبریدونکو فرایډی ټایمز مجله لیکي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو او قبایلي سیمو کې د حالاتو د بدلون له وجې کېدای شي چې تحریک طالبان پاکستان کې نور درزونه هم رامنځته شي چې دا به د بیلابیلو ډلو اتحاد ته لار برابره کړي. په مقاله کې راغلی چې د تیرې میاشت په 28 تاریخ د مسعود طالبانو مشر خان سید سجنا اعلان وکړ چې له تحریک طالبان پاکستان بیلیږي او دلیل یې دا وښود چې دغه تحریک له خلکو قلنګونه اخلي او گمراه شوی دی. د هغه وین اعظم طارق چې خپل اصلي نوم یې رئیس مسعود دی وایي چې تحریک طالبان پاکستان کې ځینې ډلې داسې دي چې تر بریدونو وروسته په بدلو نومونو د هغوی ذمواري اخلي. لیکوال وزیرستان کې د مسعودو د ځایي مشرانو له خولې وایي چې تحریک طالبان پاکستان په یو ډرون برید کې د بیت الله مسعود تر وژنې وروسته د بحران سره مخ دی. د بیت الله مسعود ځای ناستی حکیم الله مسعود او د هغه د مرستیال ولی الرحمان د پلویانو ترمنځ جګړو کې خواوشا 300 طالبان وژل شوي دي. د خپل مزیو جګړو د کنټرول لپاره د تحریک طالبان پاکستان نوی امیر ملا فضل الله خان سید سجنا د مسعود وسوالو له مشرۍ لری کړ او پر ځای شیخ خالد حقانی مقرر کړ، خو سجنا دا ونه منله. په دې مقاله کې راغلی چې تحریک طالبان پاکستان کې مسعود جنگیالو او ځینو ګروپونو ملا فضل الله چې د مسعود قبیلې سره تعلق نه لري د خپل مشر په حیث نه دی منلی. د پاکستان امنیتی ادارې د دې اختلافاتو ګټه اخلي او کوشش کوي چې دا وسلوال نور هم سره جلا کړي چې د دوی کنټرول پې اسانه شي. د لیکوال په خبر امنیتی ادارو د خان سید سجنا سره مرسته کړې چې د حکیم الله مسعود ملګري له کراچۍ وباسي. فرایډے ټایمز مجلې لیکي چې په همدې حال کې شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې د پاکستانی پوځ د بمباری او لوجې حکومت سره د 15 کلونو د سولې تړون مات کړی دی. د دې تړون تر مخه دوی وعده کړی و چې پاکستان کې به له بریدونو ډډه کوي او ټول پام به افغانستان کې جګړې ته اړوي. خو د لیکوال په خبره دې ډلې د تحریک طالبان پاکستان، حقانی نیټورک، القاعده او د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوالو ته په خپلو سیمو کې خوندي ځایونه ورکړي وو. په مقاله کې راغلی چې سره له دې به هم د پاکستان پوځ د حافظ ګل بهادر خلاف عملیات ونه کړي، ځکه چې دا ښکاري چې د خان سید سجنا په مشرۍ به د حافظ ګل بهادر او بهاول خان ډلې سره یو اتحاد جوړ کړي. بهاول خان د پاکستان پلوا ملا نذیر ډلې مشر دی. د لیکوال په وینا د دې نوي اتحاد وسلوال به د پاکستان پر ګټو حمله نه کوي او افغانستان کې به ترهګرۍ ته دوام ورکړي.
بشیر گواشو چې په تحریک طالبان پاکستان کې د درزونو او د بیلابیلو ډلو د جوړېدو د امکان په اړه د فرایډي ټایمز مجلې د مقالې حال درکوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه
څنګه به ور اولم خدای مزر
دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
زمو شغله مشال ریډیو خاوري ځانګړي ونې خبرونه زما کور زما کلی تاسو درواني غړي په پای کې اوریدلای سي چې دا ځل د خوست دیګانو کلی ته ځانګړي سوي دي. د تیر سمو دی راهیسې د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سرکاري محکمو ملازمین د خپل تنخواګانو د زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي، خو حکومت تر دې دمه د دوی غوښتنې نه دي منلي. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه د جمعې په ورځ د صوبایي وزیرانو، مشرانو او د صوبایي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې د 100% زیاتوالي منځوري ورکړه. احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین وایي که په همدغه تناسب د دې تنخواګانې زیاتې نه شوي نو خپل احتجاج به جاري ساتي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا کابینه په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړو، صوبایي وزیرانو، مشرانو او د اسمبلی نور عملی پتنخاګانو او نور مراتو کې د زیاتوالي منځري ورکړه ده چې تر مخه به د صوبایي وزیر بنیادی تنخوا د 20000 نه 30000 او د کور لپاره د میاشتې کری او 10000 روپونه علاوه د علاج معالجه د تګ راتګ پیسې او د غرنګ نور پیسې هم سیوا کړی شوې دي. خیبر پختونخوا کې د خپل تنخاګانو زیاتولو لپاره احتجاج کوونکې د صحت محکمې د پیرامیډیکل اسوسییشن مرکزی صدر سراج برکی مشال لیډو ته ویل چې دوی سره صوبایي مشرانو وعده کړی دي او چې په کم تناسب سره دوی د خپل وزیرانو او مشرانو تنخواګان سیوا کړی دي، همدغه تناسب سره به دوی ته هم تنخواګان زیاتوي کنه دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
دا زموږ د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینت ډېر یو خاص فیصله کړی دا. نو موږ یقین لرو چې را په دغه ریښه به موږ ته ملازمین ته په نظر ګوري او که چېرې موږ سره د وفاق په شاده نه انټرویو شو نو بیا نو دوی چرته لا دي نو موږ لا دي نو دغه میدان به خپل به موږ به څوک چپ کولی شي خپل حق ته پاره بچکم هر څنګه جګړې به کوي په 14 تاریخ باندې زموږ د کوارډینیشن کونسل میټینګ دا او پای کې موږ به فیصله کوو به ول نیکست قدم خو کوم څنګه چې د وفاق نه مطمئن نه یو د نواز شریف پوتله چکم د ناغا ملاجمین اوس زولا نو به په دغه انداز باندې خپل احتجاج کوو
ولی هم په دې لړ کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکرټري او قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ نو پښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د صوبایي اسمبلی غړو او وزیرانو د تنخواګانو زیاتولو کې په اسمبلی کې موجود سره د اپوزیشن ټول ګوندونه دوی سره په دې سلا دي او دا چې موجوده ګرانۍ سره سم په تنخواګانو کې دغه زیاتوالی شوی دی
چې کوم رفتار سره مهنګي روانه ده نو هغه رفتار سره تنخواګانې هم بیا زیاتول پکار دي بیا څومره د معاشره حصه ده دا چې کوم تنخواګانې اضافي سجیشن چا پېښ کړو دا طریقې انصاف نه پېښ کړی دا مسلم لیگ نون پېښ کړو او دا اپوزیشن پارټۍ هم پکې شاملې وي دا موږ کرپشن خلاف هغه جهاد چې موږ شروع کړی دی هغه حصه دی چې موږ د ایم پی ایس تنخواه مهنګۍ چې څومره ده هغه مطابق شوی ده ډیزل هم چې دی کا وفاقي حکومت 10% کړی دی نو ان شاء الله موږ به زیاته وي د عوام لپاره
یاد دی وی چې خیبر پښتونخوا کې د 1300 مودې راسي د ډاکټرانو نرسانو کلرکانو او استادانو نه علاوه یو شمېر سرکاري محکمو غړي د خپل تنخواګانو زیاتولو په لړ کې احتجاجونه کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د مرکزی حکومت لخوا په بجټ کې خیبر پښتونخوا لپاره غورځول سوی او د پنجاب ځینې کارخانه‌دار او کارباریانو ته ګټه رسول سوی ده او دا بجټ کې د پنجاب برخه ډیره ده او هم د پنجاب په ګټه تمام سوی دی په دې اړه باندې نوموړي خبري کړي چې حالې څو شپې وړاندې په پېښور کې زموږ خبريال شبیر احمد جان را کړی دی راځي چې
په نوخار کې هغه د خپل پټه کارکونکو سره د غونډې ورستو میډیا سره خبرو تر کې دا ویل چې د مرکز لخوا چې کوم وفاقي بجټ باندې پېښې وي دی هغه کې صرف او صرف د پنجاب ځنې ضلع ته یا ځنې سیمو ته اګټه د سوال شوې ده هغه دا وینا چې په حقي بجټ کې کم د بجلی او د ګیس نرخونه سی ورکړي شوې بلکې هغه دا وینا چې په دوشي وی جنو دا غینه به خیبر په خو ډیر زیات اغیزمنه کیږي ځکه چې ګیس او بجلی د دې شپې خپل داوار دي نو بیا ولې دوی دغه شی سی ورکړي دی هغه دا وینا چې ته خیبر پښتونخوا د 13 لسیزه نشه وا تر هغه رخ کړ د خپل زیره پر خصوصي پک نه اعلان کړي او چې کم بجټ اعلان کړي دا ښکار د ښکاریږي چې دوی خیبر پښتونخوا سره د بیرنی مور سلوک کوي او صرف د پنجاب د پاره چې په پنجاب کې کاهانی دی دغه شان د ګیس غټ غټ استعمالونکو د ویلې استعمالونکو په پنجاب کې دغه دغه وینا و چې د دې بجټ زیاتره फायदा چې کوم د پنجاب غټ سرمایدار یا کاروباریان یا کارخانه‌دار دي او چې د خیبر پښتونخوا ته کې هیڅ داسې ګټ نشته بلکې دایي په وینا دی کې تاوان دی او د دې هیڅ کله هم نه مانی
شبیر احمد جان چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لخوا د هغه څرګنون پاره راپور درکوي چې نوموړي ویلی و د پاکستان په مرکزی حکومت کې د پاکستان د مرکزی حکومت له خوا په وړاندې کړل شوی بجټ کې خیبر پښتونخوا له پامه غورځول شوی او ټول ګټه پنجاب ته رسیدي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات د دې سندري ویون کې دی او کوم فکران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار زېده ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
د سندرو امیل ځنګړی ونځ خبرونه تاسو نن ورځ اوریدای شئ. د پاکستان د دفاع مرکزی وزیر خواجه محمد آصف ویل دی چې د برقی رسنیو د نظم د ادارې لخوا پر جیو ټی وی باندې د 15 ورځو د لګیدلې بندیز مده ډیره کم ده. نو موري ویلی پر دغه شخصي ټلویزیون باید د زیاتې مودې لپاره بندیز ولګول شي. په دې اړه څو شپې وړاندې په اسلام آباد کې ل خپل خبريال احمد الله سره خبرې کړې. نو موري په دې اړه وایي
د روان میاشتې شپږمې نیټې نه په جیو باندې د 15 ورځو لپاره پابندي لګولې شوې ده. نو 13 ورځ د دفاع وزیر خواجه آصف وینا وه چې د پیمر لخوا جیو له چکه مسزا ورکړې شوې ده هغه ډیره کمه ده. د دفاع وزارت د دې سزا نه مطمئنه نه دی او په سزا کې اضافه لپاره دوی عدالت سره هم رجوع کولی شي. د دفاع وزیر وینا وه چې په 19 اپریل باندې چې کوم حامد میر باندې په کراچۍ کې حمله وشوله او د هغې وروستو جیو د آی ایس آی د مشر چې کوم میډیا ټرایل وکړو یعنی هغه چې بار بار په خپل چینل به خودو د دغې حملې چې کوم ذمهوار به ګڼو نو په دې باندې د پیمر د سزا نه دوی مطمئن نه دي او د دفاع وزارت چې کوم دی په دې سزا کې د اضافې لپاره قانوني دغه چې کوم دی هغه حق محفوظ لري. او د دوی وینا وه چې د جیو لخوا دفاع وزارت پیمر او آی ایس آی باندې چې کوم د هر جانې کومه دعوه کړې شوې ده نو په دې لړ کې هم د دفاع وزارت چې کوم دی هغوی خپل جواب تیار کړی دی. دا د میاد وی چې د آی ایس آی په مشر باندې چې تورونه لګول شوي نو د هغې باندې چې کوم د دفاع وزارت لخوا د جیو په ضد باندې کوم درخواست دایر کړی شوی نو په هغې باندې څو ورځې وړاندې د قایم مقام چیرمین پیمرا چې کوم پرویز راټور د هغې په مشرۍ کې یو اجلاس شوی چې په هغې کې په جیو باندې 15 ورځو پابندي ولګوله د هغې لایسنس یې معطل کړو او د 1 کروڑ روپۍ جرمانه چې کوم وه هغه یې پرې لګولې ده.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله او چې د دغه هیواد د دفاع د مرکزی وزیر خواجه محمد آصف لخوا د هغه بیان په اړه څرګندونه کوله چې نوموړي ویلي و پر شخصي ټلویزیون جیو باندې باید د زیات مودې لپاره بندیز ولګول شي.
دا مشال رادیو دا
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپان اکسپرس ټریبیون د لیکوال عارف صدیقی یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي دي باید طالبان له پاکستاني ولس سره وژه پوژه ودرېږي او دا ډول د پولیو ضد کارکونکو ته اجازه ورکړي چې به له کومې ویرې په ټول هیواد کې خپل کمپاین ترسره کړي چې دا ډول ماشومان د ګوزان له ناروغي څخه وژغورل شي. د مقالې نوري برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلي دي اسلامي هیوادونه په ګډه د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره مبارزه کوي. د پولیو ناروغۍ د مخنیوي 2014 کال پلان لپاره اسلامي پرمختیایي بانک او د پاکستان حکومت 228 ملیون ډالر او د دوبۍ شاهزاده شیخ محمد بن زید 140 ملیون ډالر ورکوي. خو خبره دا ده چې د پولیو د مخنیوي کمپاین پر وړاندې تر ټولو زیات مزاحمت هم په اسلامي هیوادونو کې دی. سږ کال په ټوله نړۍ کې تر دې د پولیو څخه باندې اتیا کیسونه مخې ته راغلي دي چې زیاتره په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د پولیو وایرس په خورېدو دی ځکه چې تحریک طالبان پاکستان د پولیو د مخنیوي کمپاین خلاف دي. په 1994 کال کې چې کله په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي کمپاین شروع شو نو ځینو خلکو یې پر دې وجه مخالفت وکړ چې ګیندا د غرب یو چال چې غواړي د دوی ماشومان پر اتونکو کې د مور پلار له جوړېدو محروم کړي. خو په هغه وخت کې د پاکستان وزیر اعظم بنظیر بوټو پر دې پوه وا او دارنګ پر ډاګه یې خپل لور آصفاته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل. خو له بده مرغه د اسامه بن لادن د لټون لپاره د هغه د ډي ان ای معلومولو په غرض د زړی زد جالی کمپاین چلولو سره د پولیو د مخنیوي کمپاین اغیزمن شوی. خو تر ټولو مهمه خبره چې لپامه غورځول شوی هغه دا ده چې د پولیو زد څاڅکي په خولي خوړل کیږي او دا رنګ د یو انسان د ډي ان ای معلومولو لړکی هیڅ مرستان شور کولی. همداراز غربي میډیا هم د تا لوی نقصان رسولی ځکه چې په اسامه بن لادن جوړ شوی فلم کې خودل شوی چې کوم کس د بن لادن د لټون لپاره راغلی وي نو هغه چې کوم جیکټ اغوستی وي پر هغه د پولیو ټکی لیکل شوی وي. که یو خوا دغه فلم جوړونکي غلطي کړې ده چې د زیړی ضد کارکونکو یې د پولیو ضد کارکونکو په توګه وړاندې کړي نو بل یې د پولیو ضد کمپاین ته هم زیان رسولی. په مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې د پولیو ډیر کیسونه په قبایلي سیمو کې راغلي دي سره چې د طالبانو کنټرول دی او دا رنګ تر ټولو زیات د قبایلي سیمو بې ګناه ماشومان د پولیو د خونړي وایرس ښکار کیږي. د چینج ډاٹ ارګ په نامه آنلاین د پولیو زدو یو درخواست باندې په ټوله نړۍ کې د خلکو لخوا لاسلیک روان دی. په دې درخواست کې له طالبانو خواست شوی چې د پولیو د مخنیوي کمپین مخالفت پرېږدي او دارنګ د پولیو زدو کارکونکو سره مرسته وکړي. دا درخواست به د پاکستانیانو نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته وړاندې کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازګر تر 6 بجو پورې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې موریدلای سي چې پاتې ده mashalradio.com. د سهار لسمی بجې سوې اسرار العالم مومن به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په شمالي وزرستان کې د توانزو وزیر جرګې ویلې دي په دوه هفتو کې له قبایلي سیمو بهرني وسلوال وستل ډېره مشکله خبره ده. خو دوی به په دې لړ کې مذاکرات کوي. دا خبره د یادې جرګې مشر ملک شیر محمد نن مشال ډو ته کړې دي. یاد وي چې تېرې جمعې په ورځو د خبر پښتونخوا کور کمانډر او ګورنر د توانزو وزیر جرګې ته ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کول لپاره دی په 15 ورځو کې دننه بهرني وسلوال له سیمې وباسي. په کراچۍ کې د تن مزګر هیڅ د تشدد په پیښو کې د دوو پولیسو سرتیرو په ګډون اته کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د تشدد پیښې د دغه ښار په بنارس منګوپیر لیاری کورنګي جمعکوټ او ملیر په سیمو کې مخې ته راغلي دي. د خبر پښتونخوا ګورنر ویلي دي چې د ترګری له کبله ډېر خلک وژل شوي او د په خبره وخت رسیدلی چې د ترګری د لمنځولو لپاره کوټلي فیصله وشي. دا خبرې پرون په پینډه کې دا خبرې نوموړي فورم په پینډه کې د یو ځانمرګي برید له وجې د وژل شوي پوځي افسر د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وکړي. افغان چارواکي وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې څه باندې 15 کسان مړه شوي او څه باندې 200 لا دره کړي. د بغلان چارواکي وایي تر اوسه یې له وړ میشپې راهیسې چې دغه سیلابونه بهېدلي د یو شمېر کسانو مړې راویستلې دي. د یاد ولایت د والي ویاند محمد همقل وایي ښایي د مړو شمېر زیات شي. بلخو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې 14 زده کوونکي هم مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او ایران چارواکي د ګلو نهي په ورځو په جنیوا کې سره ویني. د ایران پر اټومي پروګرام د دې هیواد او شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو تر بل پړاو مخکې دغه کتنه ترسره کیږي. او د روس د ټینس لوبغاړي ماریا شراپووا د ښځو د ټینس په یو خوندور مقابله کې د رومانیا سیمونا هیلپ ته په ماته ورکولو سره په دویم ځل فرنچ اوپن ټایټل ګټلی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې اسرار العالم مومند وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې دغه هیواد کورنی ورسپانو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی. ریاض مساخیل یې حال راکوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د شمالي وزیرستان په صورت حال لیکلي دي. د کې ایکسپرس ورسپانه وایي چې شمالي وزیرستان کې د طالبانو خپل منځ کې اختلافات یو وار بیا زیات شوي دي او سور ز وړاندې شوین خطه کې وته نمړ شوي چې پکې د 15 تعلق د حکیم الله محسود دل سره خودل کیږي. ادارې مخکلي کې چې 13 ورځ د عثمانځي قبیلې مشرانو د خیبر پښتونخوا د گورنر او کور کمانډر سره هم ولیدل او ورسره د وزیرستان په صورت حال خبرې وکړې. د دوران دوی ته ویل شو چې 15 ورځو کې د نننه د شمالي وزیرستان نه ټول غیر ملکی اوستی شي او تر هغه به حکومت څه قسمه کاروایی نه کوي. اداري اخره کې وایي چې اوس پداکتی شي چې د شمالي وزیرستان مشران د کار کې سمره کامیابیږي او کوم مقامي خلکو غوړي نو هیڅ سوق دلته نه خو حالات خرابول شي او نه حکومتي رټ چیلنج کول شي. بل طرف ته داسې حال کې چې د خ او بد طالبانو ترمنځ اختلافات صفه مخه تراغلي دي نو کو حکومت د دوران د دوی خلاف یو مکمل پوزي اپریشن شروع کړو نو امکان دی چې حکومت تبا لویا بریا په لاس ورشي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې لاهور های کورټ د شپېته سیاستوالو او بیوروکراټس په ضد اخبار کې اشتهار ورکړي چې د دې خلکو بهر ملکونو کې اساسي او جایدادونه دي او هر حال کې دوی تر شلم جون پورې خپل جواب عدالت کې جمع کړي. اداري وایي چې هر څوک دا معامله عدالت کې ده او په دې زیاتې خبرې نشي کېدی. خو بیا هم دا خبره د یادولو ده چې وخت په وخت په پاکستانی سیاستوالو، صنعتکارانو، تاجرانو، بیوروکراټس او جرنیلانو دا تورونه لګي چې د دوی جیدادونه او کاروبارونه بهر ملکونو کې دي او پاکستان د قرضو لاندې گیر دی. بل طرف ته دا خبره هم د هر چا په خوله ده چې ملکی دولت بې درېغه لوټل شوی دی. ادارې وایي چې د ټول عمل کې بعضې قانوني نقطې داسې دي چې هغه د خلکو ته فایده ورکوي او دا به ډېره ګرانه وي چې دغه خلک خپلې پیسې واپس دې ملک ته راوړي. خو که خدای خپل فضل وکړو او د دې خلکو د خپل غریب ولس په حال رحم راغی نو کیدی شي چې سلار جوړ شي او که داسې نه وي نو په قانوني طریقه د پیسو واپس راوړل ډېر ګران دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز ورسپانه په مقاله کې لیکي حقانی شبکه چې په شمالي وزیرستان کې د لسکونو کلونو راهیسې فعال ده د پاکستان پوز په پرله پسې توګه د دوی په ضد د پوځي عملیاتو څخه انکار کوي. بلخوا د افغانستان د شنونکو شبکه په یو مقاله کې لیکي چې ایران په شام کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د یغان پر ضد په زرګونو افغان کډوال ګمارلي دي. د دواړو مقالو تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر مخه وسله والې ډله حقانی شبکه چې د دوی په وینا د طالبانو او د القاعده نه زیاته خطرناکه ده په شمالي وزیرستان کې د لسکونو کالونو راهیسې فعال ده. مقاله لیکي که څه هم د دغې ډلې پر ضد چې امریکایي پوځي بوئ برګډال یې 5 کاله په بند کې وو ډرون بریدونه ودرول شوي دي. په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په میرانشاه کې د حقانی شبکې پر مرکز د ډرون برید اجازت ورکړې وه چې د مقالې تر مخه د هوایي بریدونه په افغانستان کې د امریکایانو پر ضد د بریدونو د ادرولو لپاره د یوې شریکې هڅې پیل و خو د لږې مودې لپاره یې دوام ولرلو. د افغانستان په پکتیا ولایت کې چرته چې په 2009 کال کې امریکایي پوځي بوئ برګډال هم د خپل پوځي مرکز نه وتلی وو حقانی شبکه د امریکایانو پر ضد د حملو ذمه واره ده. مقاله لیکي د بوئ برګډال نه بعد امریکا استخباراتي چارواکي په پوځ کې د بیا کار پیلولو لپاره د پښتنو په وخت د حقانی شبکې په اړه هم پوښتنې وکړي. واشنگتن ټایمز لیکي د جنگونو په برخه کې د برتانیا څېړنیزې ادارې د حقانی شبکې مسلې داسې بیان کړې چې حقانی شبکه اوس هم په شمالي وزیرستان او د افغانستان په جنوبي ختیځ پوله باندې محفوظه ځایونه لري. د پاکستان فوج په مسلسله توګه په شمالي وزیرستان کې د القاعده د مشرتابه د موجودګۍ پرته هم د پوځي عملیاتو نه انکار کوي. مقاله لیکي د پاکستان په اسټابلیشمنټ کې ځینې عناصر اوس هم په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره حقانی شبکه یوه ګټوره ملګري ډله ګڼي. بلخوا د افغانستان د شننونکو شبکه په یو مقاله کې لیکي چې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د مې په 22 یو رپورټ خپور کړی چې ایران په شام کې د حکومت د ملاتړ لپاره د افغان شیاګانو د برتی کولو هڅې کوي. دغه رپورټ د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله لیکي چې ایران په شام کې د یغیانو پر ضد د جګړې لپاره په زرګونه افغان کډوال برتی کړي دي او ورته $1500 د میاشتي تنخواه ورکوي. رپورټ زیاتوي چې د ایران انقلابي ساتندویان شیا وسلوالو ته په شام کې د جګړې لپاره روزنه هم ورکوي. دغه رپورټ د ایران د کوم نواخلي تر مشهد او بیا تر اصفهان پورې په مختلفو ځایونو کې د افغان شیاګانو د جنازې هغه عکسونه هم ښودلي دي چې پکې د ایران د انقلابي ساتندویانو د ځایي چارواکو د ګډون خبرونه دي. د جرمني یو خبریال په کابل کې یو ځوان هزاره رضاکار سره خبرې کړې دي چې په کابل کې د ایراني سفارتکارانو لخوا د برتی په کمپاین کې د برخې اخیستو لپاره د خلکو د چمتووالي په اړه ویلو سره زیاتوي چې د دغه کمپاین چلوونکي په پټه شیعه ځوانان د شام د جګړې لپاره د مذهبي ټینګار او د اقتصادي ګټو په بدل کې هڅوي. مقاله لیکي د بشار الاسد رژیم د افرادي قوت د زیاتولو سره د بهر ملکونو جنګیالانو ته بلنې ورکړي. د دې سره سره د لبنان حزب الله ډله چې په شام کې د 2012 کال په پیل کې داخله شوې ده، ایرانیانو د عراق خلکو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې. دغسې د یمن د 1600 نه واخلي تر 200 پورې جنګیالي د لږې مودې لپاره په 2013 کال کې شام ته تللي وو. ویل کېږي چې دا جنګیالي شیاګان دي چې په رسمي توګه د شام د شیاګانو د زیارت د ساتنې لپاره ورغلي دي. په شام کې د 2012 کال د جګړې د پیل راهیسې خواوشا د 2000 زیات هزاره افغان کډوال په غیر قانوني توګه اوسیږي چې پکې زیاتره ترکیه او اروپا ته د تلو په وخت په لاره کې د غلطه پاتې شوي دي. په دې کې زیاتره کډوال په دمشق او یا دغه ښار په خواوشا کې اوسیږي او ځینې بیا د زینب زیارت سره اوسیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان ورستي حمله چې په نتیجه کې 300 ولسی وګړي وژل سول وغندل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وحشتناکه او د ډیموکراتیک بهیر خلاف وبلل. د یونامه اعلامیه وایي دوه ځانوژونکو د ولس مشري د کاندید ډاکټر عبدالله پر کاروان حمله وکړه. په دې اړه سالم محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یوه اعلامیه کې وویل له ګڼګوڼې پر یو ډک سړک چودنه تر ټولو اساسي اصول تر پښو لاندې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما ویان نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې اداره یې د ملکیانو په وړاندې برید له نړیوال بشري قانون څخه سرغړونه بولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او په کابل کې د یوناما د دفتر مشر د افغانستان د انتخاباتي پروسې ملاتړ او پر دې ټکي ټینګار کوي چې افغانان د ډیموکراسي دفاع ته ژمن دي او دغه ډول کارونه یې مخه نسی نیولی. راپورونه وایي دوه ځان وژونکو د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله پر انتخاباتي کاروان هغه وخت حمله وکړه چې دی د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته روان و. د جمعې د ورځې په پیښه کې بخپل عبدالله ته زیان ونه رسید. خود یو نامه اعلامیه وایي په پیښه کې د امنیتي پرسونل په ګډون 14 کسان ووژل شول او 46 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر حمید کرزي هم دغه برید چې چای مسؤلیت نه دی اخیستی غندلی دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دې حملې په اړه وضاحت ورکړي.
دا موضوع وړ نه ده. د کورنی امنیت له کمیسیون څخه جدي غوښتنه ده چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین وغواړي دا قضیه شریکه او راپور یې د کمیسیونونو ګډې غونډې ته بیان کړي. د کمیسیونونو د پریکړې له مخې به د امنیتي ارګانونو چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته راوغوښتل شي.
جمهوري ریاست یو هیئت ټاکلی چې د دې حملې په اړه څېړنه وکړي. د وزیرانو شورا په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر حمید کرزي د کورونی چارو وزیر محمد عمر داوودزی د دې هیئت مشر ټاکلی او یو اونۍ وخت ورکړی چې خپل څېړنې ورسره شریکې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو د هڅونې په برخه کې د دینی عالمانو، مخکښو ښځو، قومي مشرانو او ځوانانو رول مهم بولي. دا کمیشن پرم په انتخاباتو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو ښځو او ځوانانو د رول په اړه په کابل کې ورځنی سیمینار جوړ کړی وو. په همدې حال کې د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي دینی عالمان او فعال ښځې کولای شي خلک او په تیره بیا ښځې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون لپاره وهڅوي. په دې اړه نور حال کابل د یوسف خان صدران په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هیواد د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو ښځو او ځوانانو نه وغوښتل چې خلک په دوهم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په همدې هدف جوړ شوی یو ورځنی سیمینار کې د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل د قومي مشرانو، دینی عالمانو، فعال ښځو او ځوانانو رول په راتلونکو انتخاباتو کې مهم وباله او له دوی نه یې وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
چې دی ولایتونه تشریف راوړی او نننۍ غونډه کې اشتراک کړی دا او واقعي پیغام به په مربوطه ولایتو کې هغه متنفذ او همدارنګه هغه دردیدونکو خويندو ته رسي ترڅو په ټاکنو کې برخه واخلي، تشویق سي د دې ټاکنو خپلواک کمیسون ته قابل دی قدر.
ښاغلی امرخیل خلکو ته ډاډ ورکړ چې دغه کمیسون به د لومړی پړاو انتخاباتو له تجربې نه په ګټه اخیستو سره د دوهم دور انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. په دې سیمینار کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو ښځو او ځوانانو ترڅنګ چې له بیلابیلو ولایتونو نه راغلي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ، قومونو او قبایلو وزیرانو او د ښځو چارو وزارت مرستیال هم ګډون کړی وو. په دغه پروګرام کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د اهمیت په اړه به د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوهاوی پروګرامونه پلی کړي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لومړي دور په پرتله به په دوهم دور کې ډېرې ښځې خپلې رایې وکاروي. د دغه وزارت مرستیال مشګان مصطفوي چې په یاد سیمینار کې ګډون کړی وو په دې اړه وویل:
در انتخاباتو قبلي نقش زنانو
په تیرو انتخاباتو کې د ښځو ونډه 13% وه. د ښځو چارو وزارت په دې عقیده ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د موانیو په منځوړلو د ګډون د اندازه نور هم پراخه کړي. موږ د انتخاباتو دې دور ته هم امادګي لرو او په 14 ولایتونو کې زموږ د ښځو چارو ریاستونه او په 20 ولایتونو کې د خزینه او تفریحي باغونه به د انتخاباتو کمیسیون سن په واکې ویچې د خزینه او نارینه او سایټونو په حیث ورسخه استفاده وکړي.
د میرمن مصطفی په وینا محلي ارګانونه او د ترانسپورت وزارت باید د رای ورکونې مرکزونو ته د ښځو د انتقال لپاره لازم آمدګي ولري. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو او جماعتونو لاره د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ وړي، خو د کارپوهانو په باور لا هم یو شمېر مېرمنې د کورنیو تعصبونو له امله له ستونزو سره مخامخ دي او په خپله خوښه په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د پرېکړې حق نه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
زمو ژغله مشال رادیو څخه اوري. ټاکل سوی چې د جون پر 12مه نیټه په برازیل کې د فوټبال د نړیوال کپ سیالي پیل شي. په دې سیالي کې به د نړۍ اتل فوټبال لوبډلې برخه اخلي. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
د فوټبال نړیوال جام لوبې د پنځشنبه په ورځ د جون په 12مه په برازیل کې پیل شي. دا دوهم ځل دی چې برازیل د دې لوبو کوربه دی. تیر ځل په 1950 کې د فوټبال نړیوال جام لوبې په برازیل کې شوې وې. د کوربه برازیل ترڅنګ د نړۍ د 1.5 هیوادو لوبډلې په دې لوبو کې ګډون کوي. دا لوبې به یو میاشت دوام وکړي او د جولای په 14مه به ختم شي. لومړی نړیوال جام په 1930 کال کې ترسره شوی و او راتلونکی جام چې د پنځشنبه په ورځ پرانستل کیږي شلم یو دی. د لومړي ځل لپاره به د فوټبال په دې نړیوال جام کې له داسې ټکنالوژي کار واخیستل شي چې دا به پکې معلومی شي چې توپ د ګول له کرښې تیر شي. البته بیا به هم اصول دا وي چې پرېکړه به لوبڅار یا حکم کوي. د فوټبال په نړیوال جام کې د کوربه برازیل ترڅنګ 1.5 نورې لوبډلې دي چې په 8 ګروپونو کې ویشل شوې دي او په هر ګروپ کې د 4 هیوادو ملي ټیمونه دي. له کوربه برازیل او د تیر فوټبال نړیوال جام له اتل اسپانیا پرته نور ټول د غربي له سخت بهیر وروسته توانېدلې دي چې د جام لوبو ته لاره ومومي. رسنۍ چې د فوټبال جام لوبو د لوبغاړو په اړه راپورونه خپروي نو په تکړه لوبغاړو کې د میسی، رونالډو، یحیی توره، رونی او یو شمېر نورو لوبغاړو نومونه یادوي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی حمید الله یوسفزی په دې باور دی چې دا ځل به د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نړیوال له نویو تکړه لوبغاړو سره آشنا شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
او سم ځانګړي اونې خبرونه زما کور زما کلی د مشال رادیو زما کور زما کلی د دې اونې خبرونه کې به د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د دیګانو کلی تاریخي پس منظر رسمونو او رواجونو پوهنی روغتیا کرنی او نور ستونزو او اسانتیا په اړه واوري. د خبرونه د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل جوړ کړی ده چې اوریدو ته تاسو پام را ګرځو.
زما کور زما کلی د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځو. خوشحاله یو چې اوسنۍ خپرونه د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مربوط په دیګانو کلی کې چمتو کوو. دیګانو کلی د خوست ښار په لویدیځ لوري کې په 10 کیلومتره واټن کې موقعیت لري. په دې کلی کې څلور لوی پلرني استوګنه لري او د کورونو شمېر هم تر 2500 زیات دی. ور د همدې کلی په بیلابیلو مسایلو لکه د دوی په دودونو او رواجونو د دوی د ژوند په اسانتیاوو او ستونزو تلو کلیوالو سره خبرې اترې ولرو او په همدې خبرونه کې را سره د دیګانو د کلی اوسیدونکو استاد یوسف انتظار، همدارنګه قومي مشر حاجی صاحب شاوري او د همدې کلی یو بل تن اوسیدونکو محترم میر کباب برخلري. په پیل کې ټول درنو ملمنو ته خراج لاسو او غواړم خپل لومړی پوښتنه له استاد یوسف انتظار څخه ولرم. استاد یوسف انتظار، اصلا دیګانو کلی ته د خلک د کوم ځای راغلي دي؟
تر کوم ځای سم معلومات لرم او زموږ څلورونه ونیسونو په دې برخه کې متخصص کړي دي. نو داس ویل کېږي چې د دې کلي جون کې اکثره د نورو ولایتونه دلته راکړه شوي دي او دلته نقره وستوګنه اکثر کړې ده. نو داس ویل کېږي چې یو شمېر د ګاردز د ښار نه، یو حکومت د زادرانو نه او یو شمېر د وزیرو نه دلته راغلي دي. په دې کې
مشتی
زیات باندې کوم استاد یوسف رزم حاجی صاحب شولی دا حاجی صاحب شولی کله چې موږ په کلی کې استوګنه لرو معلومه خبره ده چې زموږ د نورو کلیوالو سره مړی ژوندۍ اخترونه همدارنګه ودونه نور د خوخه خفګان مراسم چې دي دا سره ګډ دي دلته داسې یو اتفاق شته کله چې په اصطلاح وادي چې خلک یو بل سره کومک کوي
لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې زیاته کړه همدغه قسم ته زموږ کلی د نن منطقې خلک په اخترونو کې یو تر بل یو مبارکیو ته ځي او په ودونو کې مبارکیو ته سره ځي غم او خدي ټوله شریکه ده کله چې مړ وشي ټول مسجد ته راوځي جومات دپاره بسترې لوښي راوباسي درې ورځو دپاره مشترکه پتیخه اخلي او د کلی واده چې په واده په مراسمو کې ټول په یو ځای باندې ډوډۍ خوري مړۍ خوري مبارکۍ سره ورکوي نو دغه انانات د مونږ لکه نورو ټکو کې وي هغه هغې قسم د مونږ په کلي کې د مونږ په سیمه کې هم هغه انانات او دستور شته
شولې صاحب ستاسو کله چې زه وینم یو خو ماشاءالله ډېر شین کړی ده او بل زیات خلک پکې استوګنه لري معلومه خبره ده په یو ځای کې چې زیات خلک وي نو هلته مسلې هم زیات وي خلک دي یا په پټي باندې دعوه سره لري یا په دیوال باندې لري خو دلته خو ډېرې وړې وړې خبرې شته کله کله مشکل او جنجالونه پرې پیدا کېږي که اخیان هم خدای مکړه داسې یو مشکل پیدا کېږي بیا د کلیوال څنګه د مسایل حل کوي
دا خو موږ د څلور پلرینې دي د هرې پلرینې خپل مشران دي دغې مشران بیا په یو ځای متحد کېني د هرې ټالې نه دوه دوه مشران راځي بیا د هغې یو جانب او بل جانب وړه جزئیات وي یا په پوله یا په پټي یا داسې په لاره باندې چې کوم مشکل راځي هغه د کلي خلک دغه مشران یې په خپله حل کوي هغه رکینی ونه خبر اخلي بل نه اخلي بیا بالاخره واک ترې واخلي هغه فیصله چې دی وکړي هغه د کلي د منطقې خلکو ته د منلو وړ وي
راځم میر کباب صاحب ته ملي پیوستون یو پروګرام دی چې اکثره کلیو کې د خلکو هغه لومړني ضرورتونه چې دي دوی خپله تشخیص کوي او بیا هغوی ورته فنډ ورکوي زه خو چې خپله د کلي کې راوګرځم داسې معلومیږي چې دلته د ملي پیوستون پروګرام پلی شوی دی نو د ملي پیوستون پروګرام تاسو لپاره کوم کارونه کړي دي
ملي پروګرام په اول ځل پروګرام کې موږ ته یوه پروژه د برف یوه د استنادي دیوال او څلور دنې سګان منظور وو چې سګان هم تر اوسه پورې د خدای فضل دی په مناسبو ځایو کې د ټول کلي په مخدره جوړ شول او تر اوسه فعال دي د برف په خاطر موږ د کلي په مشترک ځای کې هغې جنریټر ځای په ځای کړلو د ملي پیوستون رئیس صاحب خدای دې وبخښي چې هغه اوس مړ شوی دی هغه راغلل د زموږ پروګرام چې وکتلو د وویل چې زه باید تاسو ته تقدیرنامه درکړم او زموږ هغه د برق ماشینونه تر اوسه هم فعال دي دا چې شانسۍ خلکو واخیستې مصرف د هغې کم ده نو په دې خاطر زموږ هغه ماشین اوس هم فعال دی لینډونې شته هر کور ته برقونه تېر شوي دي دا چې اوس استفاده نه ورنه کوو یوازې په غم او خدای کې د هغې ماشین نه موږ کار اخلو
نور د ویالو مسله د سړکونو مسله په دې
او دا چې اوس په دوم پروګرام کې زموږ د کلي سړک د ملي پیوستون په پروګرام کې دی د هغې دپاره بودیجه منظوره ده نو راټول کورونه موږ خلاص کړي دي یوازې وضع په ارتباط چې بودیجه یې نه ده راغلې هغې ته مطله ده زموږ پروپوزال چې چې موږ جوړ کړي دي ټول خوست کې نمونه د مثال وه د تېرو پروګرام کې او د اوس کې هم پانده ترتیب کورسونه وویل او د دوی پروګرامونه چې وو هغه موږ عملی کړل اوس منتظر دي چې بودیجه راورسیږي هغه بودیجه موږ په عمل کې پلي کړو موږ بیا داسې پروګرام ده چې په دغه کې مفتشین هم لرو د کلي طرف په مسرام روزمره کوم کار چې کوو هغه موږ یې درکوو څومره مزدور وو څومره موټر وو څومره وسایط وو او څومره اجره شوه د ورځې ورځې کار موږ لیکو او کلي ته د سبا ورځې لپاره موږ سند پلاس لرو چې که چا درغلي وکړه چا کړي وي څوک اشتباه وي مهرباني دي وکړي
راځم بیا هم محترم استاد یوسف انتظار ته هر ځای کې چې خلک اوسیږي دوه ضرورتونه ډېر عمده دي یو دا چې باید روغتیایي اسانتیاوې ولري کلینیک ولري او ډاکټر ولري دا مسایل ولري نو دا خو د خوست ښار نه لس کیلومتره لرې ځای دی تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې خلک څومره لیوالتیا لري چې خپل لوڼې او زامن ښوونځیو ته شامل کړي بیا د پوهنې په برخه کې چې تاسو لیسه لرئ ستونزې پکې څه دي
په هره ټولنه کې بیا په ځانګړي ډول زمون په خوست ولري پرتو سیمو کې د خلکو لپاره د ټولنیزو خدمتونو وړاندې کول دا خورا اساسي او مهمه دنده ده چې باید هم دولت په دې برخه کې همدارنګه هم د سیمې خلک په دې برخه کې یو تاسو همکاري ولري تر څو وکولی شي چې په ګډه سره هغه ستونزه د پای ټکې کې د کوم څه دې ورسره مخامخ دي د دیګانو کلی هم په داسې یوه سیمه کې پروت دی چې دلته روغتیایي خدمات د دولت لپاره هم دلته صحیح کلینیکونه وجود نه لري شرخانه نشته یوازې په دې کلي کې دوه دواخانه شته او ډاکټر هم داسې یو ډاکټر دی چې مسلکي ډاکټر نه دی خو نشي کېدلی چې د خلکو ټولې ستونزې دغه ډاکټر حل کړي نو زیاتره مریضان دوی یا د خوست ښار ته لېږدوي او کله کله که دا مریضي مریض مریضی قابل تدوی نه وي داسې هم رامنځته شوی ده چې دوی خپل مریضان پاکستان ته د کلي افاب میرامشاتان طالبانو ته ټکور رسوي. اگر چې په دې برخه کې د دې کلي خلکو څو تورې هڅه کړې ده چې دا ستونزه په حل لاره پیدا کړي خو تر اوسه دا کار نه ترسره شوی. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کې د دې کلي خلک وتوانی کې چې د روغتیایي چارو کومې ستونزې په دې برخه کې موجودې دي ورته مهمه دارې چارې ولکوي تر څو دا ستونزې حل شي. د معارف ستونزه ده. د معارف ستونزه لکه څنګه چې ته پوهېږې افغانستان په جګړه کې یو خپل هېواد دی او د معارف فشارونه منفي اغېزې لري. په ځانګړي ډول د ګانو کلی هم چې د خوست یو کلی د خوست ولایت کې یو کلی دی دوی هم د دې معارف پکې ورته ستونزې لري. په دې کلي کې اوس فلم یوال لسا وجود لري او د دې کلي خلک د معارف د ښوونې او د روزنو سزا ته مینه ورکړې لري. دوی په ډېر لیولته سره خپل زمانونې په مکتب کې شامل لري او فلم دلته په معلمین لخوا تدریس کېږي او دوی ورځي. لکه څنګه د مخه چې په دې اړه کلي مشر شوالی خان صاحب هم څرګندونه وکړي او ښوونکي په دې اړه څرګندونه وکړي زه نه غواړم په دې اړه زیاته وکړم. خو خبره دا ده نه تنها د خوست د ګانو کلی بلې په مجموع کې زمون د خوست اکثریت کلي او بانډې د دا ډول اجتماعي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي چې موږ امیدوار یو راتلونکي کې که موږ وکولی شو وتوانېدلو د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره خپلې ستونزې دولت سره شریکې کړو او که دولت وکولی شي زمونږ ستونزې په حال کې مرسته ولا وکړو.
استاذه که مشخص ووایي تاسو دلته معارف لرئ ولیسه لرئ د نجونو لپاره دا لویه خبره ده. خو دا نجونو په مکتب کې چې هلکانو پکې زده کړې کوي پاسې وخت نه او سهار د طرفه نجونو پکې زده کړې کوي کومې ضرورتونه شته کوم نیمګړتیاوې دلته موجود؟
زه فکر کوم چې دا په مجموع کې لکه مخکې موبایل د معارف په برخه کې موږ په ټولو برخه کې ستونزې لرو. نه هم په لسته کې بلکې په نورو مکاتبو ابتدایي او منځنیو او لسو کې دا ستونزې شته. یوه ستونزه دا ده چې دلته په دې کلي کې د دې لسې لپاره داسې مشخص ځانګړی ځای موجود نه لري او تعمیر هم نشته. اگر چې دغې کلي خلکو موږ څو څو ځلې هڅه کړې ده او د دولتي لوړ پوړو چارواکو سره په دې اړه لیدنه کړې ده تر څو چې موږ د مکتب د تعمیر ستونزه حل شي. ولې په داسې حال کې چې د دې د مکتب د جوړېدو امر هم فعلا په پوهنې په وزارت او ریاست کې مشته ولی د دې لپاره داسې مناسب ځای لا تر اوسه نه دی پوګل شوی. یعنې مځکه او ځای نشته تر څو موږ وکولی شو په راتلونکي کې د خپل ښوونځي لپاره یو داسې اساسي منځرچي تعمیر رامنځته کړو چې په دایمي ډول د دې کلي د دې سیمې خلک په دې کې زده کوونکي او معلمي خپل وظایف ته ادامه ورکړي. بله دلته د کتابونو یا د تدریس تدریسي موادو نشتون دی او همدارنګه لابراتوار دی چې دلته په دې ښوونځي کې نشته وجود نه لري. موږ امیدوار یو چې مسؤول چارواکي یا د ستونزو ته توجه وکړي او وکولی شي په راتلونکي مناسب فرصت کې یوه اوږده او لنډه یا لنډه مرحله کې وکولی شي د دې ښوونځي ټولې هغه ستونزې حل کړي چې اوس فعلا د دې ښوونځي کورسزان نه او همدارنګه زده کوونکي ورسره لاس پورې وي.
زیاته مننه کوم محترم استاد یوسف انتظار نه راځم. بیا ماجي صاحب شوري ده کله چې موږ کلي ته راغلو وم لیدل چې خلکو غنم ریبلي دي او دربندونو ته یې راوړي بعض خلکو یې ترېشر کړی ده. که ته راته ووایي چې دلته خلک عموماً کوم فصلونه کوي دا فصل د خلکو کیږي نه کیږي؟ بل دا خو ډېر یو ښه اقلیم لري او ښه خاوره لري. دلته خلک باغونه هم لري که نه لري؟
زموږ خلک د دې منطقې خلک اکثره خلک انتظار صاحب هم وویل چې دهقانان دي، ګزاره یې په دهقانۍ باندې ده. دلته غنم، جوار، شولې خو بندونه نشته. موږ د بعضو مشکلاتو سره دغه دهقانان مخامخ دي چې ویالې سربندونه تر اوسه پورې موږ ته یو سربند نه دی جوړ شوی او تر اوسه پورې یو د ښه کاریز موږ لرلو هغه د سکوت سره مخامخ ده. اوبه یې نشته، وچ شوی ده. خو دولت په دې هکله یې موږ سره زراعت ریاست یا نورو چارواکو کوم کمک نه دی کړی. خو موږ دا څو هغه چې دي غنم، جوار او شولې فل خال دغه د موږ دهقانان کاري او باغونه داسې د ګوتو په شمار باندې یو څو شته خو ډېر نه. هغه د زردالوګان او الوچي چې بعضې باغو کې شته سبزي به بعضې خلک ځای په ځای کوي کامه کامه هغه د کور ضرورتونه په حل کوي. خو داسې ګزاره یې نه په کېږي چې دی ووایو چې بس په دا دهقانۍ باندې د دی هر شی خیلخانه په دغې باندې ساتي. په دې کې په ضمن کې د لاس مزدوري کوي، بازار ته ځي، 500 روپۍ ورځانه، 300 روپۍ ورځانه کار کوي، کراچۍ چلوي، دا خپل کارونه په دې په مخ بیایي.
زیاته مننه کوم. وروستۍ پوښتنه مې محترم میر کباب صاحب ته متوجه ده. دا زراعت، کرنه او مالداري دا زموږ د خلکو هغه په اصطلاح د اقتصاد اساس دی، بنسټ دی. دلته په کلي کې زراعتي کوپراتیو شته او که نه شته؟
زموږ کلی دا چې زراعتي کلی ده، د خوست په سطح اولین کاریز یا اولین اوبه جری اوبه چې پیدا کېږي هغه زموږ کلي کې ده. هغه کاریز چې موږ ته جرمنیانو جوړ کړی و
هغه اوس تخریب دی لمنځه تللی ده. خو مونږ بیا د نوي دولت نه دا غوښتنه لرو چې زموږ د دغې کاري سه توجه وکړي او هغه جوړ په بل د کفرتیب موارده مونږ کفرتیب لرو. سخ کالي مونږ د غنم تورې سرې سپینې سرې دایره کړل او نتیجه یې تقریبا بالکل ښه وه. کوم غنم چې مونږ کرلي وو بیخي ښه نتیجه یې ورکړي ده. ښه غنم وو، ښه تخم وو، او چاته چې هغه غنم شوي دي د آینده کال د تخم دپاره ټول کلي داسې ویلي دي چې هغه باید د تخم په خاطر وسوتلی شي. اگر چې دومره زیات نه وو چر چاته رسېدلی وای، نو هغه غنم د تخم په خاطر نتیجه یې ښه نتیجه وه. خو بل زموږ دهقانان لکه څنګه چې مخکې حاجي صاحب شاه ولي خان خبره وکړله، مونږ ته سربند منظور وو، ولې د بعضې اشخاصو د غوښتنو په اساس هغه زموږ سربند زموږ نه بیرته مصرف شو، د ناچیزه شي په مقابل کې بل چاته ورکړل. سربند کله چې خواړه راشي، اوبه راشي، هغه مونږ د ټیکټر په واسطه، خپله د کلي د دهقانانو په واسطه هغه بسته کوو. څنګه چې بل هغه راغلو، باران وشو، سیلاب راغلو، هغه بیرته بیا له منځه ځي. یعنې د هر بند چې مونږ بسته کوو، د هر ځل 2000-3000 روپۍ مونږ ترکتور ته ورکوو، هغه بیرته بسته کوو. نو دا هغه زموږ عمده مشکل دی، ډېر مشکل دی. قدام کری زموږ سره دولت وکړي چې دا زموږ عمومي سربند چې په هغه کې درې کلي شریک دي، چې یو د دیګانو په نوم، بل د منګلو په نوم، او بل د مشخانې په نوم، غاټه ویاله ده، او بل د چراغا په نوم، دا سربند راته جوړ شي، نو زموږ کلی به د دهقانان به د دې مشکل نه خلاص وي.
قدرمنو اورېدونکو، زما کور زما کری د دې اونۍ خپرونه تر همدې ځای وه، او د ښه سوکاله او نیکمرغه راتلونکي او په چارو کې درته د ډېرو بریالیتوبونو هیله کوو.
دا مشال ریډیو ده.